اخلا اوس اسم په موټر کې کینو د خیره
لالا دی دی ویلی و چې ورسېدم آران وهم درځه چې د خیره لاړ شو
مور جانې مونږ لاړلو ور بند کا د خدای پامان
ترورې د خدای پامان
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي وای د خیره لاړ شي
درځه مخ کې شه وی سمره ور خطا دی ودرې دغه دی راغلو نو چې مور ته وهلای نشم راځه چې لاړ شو
درځه چې زو
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی دا زکه چه ستاسو دی ماشومانو جوان جغوری واکسین بی ضرره او خوندی سیز دی واکسین ستاسو لگختونه کموی او ستاسو دی ماشوم روختیا تزمینوی واکسین نورو ماشومانو تا دی ناروغیو دی انتقال مخنیوی کوی نو دی خپلو ماشومانو واکسین اول مهیروی تر بل ډرامه مو روختیا په برخه اوسه
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب کدی اجازه وی او دو خبره می در سره کوله
څه خبره ده نوروز خانه وکا خبره دی وکا
ملک صاحب که یو دی خیر کار وکي
و نوروز خانه چې زما په واس پوره دی ولینا
ملک صاحب ته مو مشره اوس مين کیره راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکا چې بیرته سره په خلاصي و بالری
عاشق څوک ده چنارګل څوک ده
دی خوشال خیلو ده کلی دی
څه دا کله چیرته ده
بلار جانا پر رادیو کې د هیلو ډنګ یو ډرامه خپريږي نو روز رو رماغه ډرامه درته یادې
یار نو روز خان له خندا دی مرګ دا خو ډرامه ده ډرامه زور وره
ها نو ته وز د دوی ترمنځ روغه کوي
هو ولینا خو اول به زه پر رادیو کې د هیلو ډنګ ډرامه واورم بیا به ورشو
منم راکه زلل شمر در خوره ولا کیره نو اخلی
پڅ خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالی تو ګوره منې را ناغست د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه مڼه خست ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نو ولی وبس کی کله نو ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کړ دی د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
واوا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کدی هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روختیا پاتله به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
دی چانګي
د ځوانانو خبرونه خو غوړیدونکو سلام د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیګو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي غړنل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس ور کړم
شنیوالی نوې تربیستوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
د په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 8 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خښو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یو پخه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل مندې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته د ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی دي مجبور دي دغه ډاکټران ته ولر سينو. دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک توره وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک کورونو کې چی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چا غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوي دا نه د منزل سوي دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی. څوک چې بهر وزي دي پیږي چې گرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید پله یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زیال ته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف شنه پیدا کیږي، د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تران تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر گئی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دیم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې وخار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هیڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دالکه چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایبان گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغه سي امراض او سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کی، چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دینه چې په کړه هوا باندې ملوت شي وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کیږي، همداسې پټې پاتې کیږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کیږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغه دغسی مرزونه باید پټ نکی ووای چې وروسته دغسی حالات په تعقیب راضی دی واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګی غلط واده کی بل اخر دای په دغسی یو مشکل باندې اخته کیږي د ځوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پراوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغسی امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغ مرحله کې مخنیوي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدي او ګټوره مطالعه څنګه کیدلای شي؟ دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واوري.
نو خام خام سمې دي خبرې کنه
دا خدا مطالعه درس دلکه یو شې ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر مت علیکم
د انسانانو پر اصلي کې شو کتابونه چې سدي پاره کې د اخیستلو د پر خود له څشته
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامیږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید خېګڼې او نیمګړتیاوي ولري، چې خېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوي یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او لا کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روح الله یم خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو، یعنی هغه نه څه زده کړو. خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب دې زده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپل غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطۍ نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکوم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نو موړی ل خپل تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوي لري او په کار د مطالعه کوونکي د کره کتونکو په توګه کتاب ولولي.
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې د دې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطی پکې او د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم همداسي په فټ سترګې په باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه غني چې په پټو سترګو کیږي.
دا خدا مطالعه درس دلکه یو شې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کده شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو دا د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کی په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نو شې ځنه غکړي. او دا مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونه ورده
د تنقیدی مطالعه یو ګټه ده چې د کتاب مهمه خبره او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدی برخو کیږي. خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لالوستون کې هېر شي. دا چې څه کول پکار دی شفیق میرزای راتوایي.
زه خپل کتابونه کوم یو وغځو کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل پغې نهخه کوم، مهمه نقطې را وباسملته یا تشکوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما زین ته راځي ته دای کیږي او د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعت نو وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږ مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یې ورته ځانګړی کړي، په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي هر کله چې دا ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټوره او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، زمکاني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغه کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشي او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخی یا بدن خوخی. که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئله او نامسئله معلوم کی، اړتیا والی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي، او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی وخت پر یو ټوټه مخته درشي، ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي، او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولولا. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولولا. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې دریم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت چې کتاب خوښوي پنځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتې شو ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم د قدم خاورو خپلولو ته د پرین خودم د قدم خاورو